و 17 میلیون نفر کمک کنند.
سلامونه ستړي مشه دا مخام و بجې د زمګ د خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. غو ترغه وړاندې د دې سات خبرونه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غا کړی دی. افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژر تر ژره لبندره خوشی کړی. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د پخانی همکار له قول لیکلی چې هغه د نار میډیا په نوم یوټیوب چینل درلوده چې د جولای 14 ل خپل زوی او فلم خسون کې سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو له خواني ول شوې دی. د بیان له سیدی زوی افلام خیستون که روست خوش شوی خونه موارای لهم ترهی تم دی. سی پی جی لطالبانو غختنه کردی چه اغا زر تر زر را خوش کردی. تروس طالبانو دا غبارت سندی ویلی. دستی مال چه پا افغانستان که خزی پا اکثر دولتی دارو که لکار چخه بیبرخی دی دا طالبانو دا حکومت دا کار و طولین دو چار وزارت دا کار نمره ملی کنفرانس جور کردی. پا دی کنفرانس که چندن پا کابل که پرانیست شو دا سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو او دا خصوصی سکتور و نړیوال موسو استازو گدون درلوده. دا کار و طولین دو چار وزارت وای پا دی کنفرانس که دا بیروزگاره و دا کاری فرصتون دو جلور پرتگلارو بحث وشی. پا کنر که دا هاوان مرمی چاودنی پینزه تنه تپیانه یو ماشو مجلی دا کنر امنی قماندانی پرون دیو خبرپانی خبرول سر ولی شده کسان طول دیوی کورنی غری دی. پا خبرپانی که ولشی و چه پیخه دا نره ولسوالی پا بهادر مشال کلی که پیو کور که دا هاوان مرمی دا چاودنی لکابل رمسته شوی. دا خبرپانی لمخی تپیان دا صدابات مرکزی روختون تا اندقال شوی او داکترانو ډاکټرانو د ټاپیان روغتي حالت له خطر وته لای خود لای دی. او د اروپا د هوا پیژندنې او اداره وایي چې تیر یک شنبه د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ورځ ثبت شوې ده. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کره د کورې د تودوخې متوسط درجه په دې ورځ د سانتي ګرید 18.9 درجې و په داس حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 18.8 درجې وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پر از د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو له مخې په سګنی کانکور کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو ګډون کړی و چې له ډلې څخه باندې 35,000 کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بیلابیلو پانځیو ته بریالي شوي دي. د دریم کال دی چې جونی د کانکور په ازموینو کې د ګډون اجازه نه ترلاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. له دې سربېره هغوی چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوي له دوی پوښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله مند دي چې کله دوی پوهنتون ته ځي وبه کولای شي په اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله مند دي د افغانستان په پوهنتونونو کې داسې کوم ظرفیت شته سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډېرو استادان د پوهنتون له افغانستان نه ووتل. بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکولی شي دغه نو بریالی شو زده کوونکو ته تدریس وکړي که نه. له دې سربېره هغه کسان چې بې نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفوي زده کړو ته مخه کړي، او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته ده چې دوی لاړ شي حرفوي زده کړې وکړي. له دې سربېره هغه کسان چې بې نتیجې دي په خصوصي پوهنتونونو کې ورته د نوملیکنې چانس څومره برابرېږي، او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یوه برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. له دې سربېره به هغه زده کوونکي هم راسره وي چې په کانکور کې پرله پسې کلونو کې له ګډونه منع کړای شوی ده، او که چیرته دوی ګډون کړی وای د دوی په خبره باندې نو کېدای شي د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای. د دوی هیلي او خبرې به هم راواخلو. دا به هم له دوی واورو. اوریدونکو که چیرته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم راواخلو. په خبرونه کې را سره مېلمانه شته د کابل پانتون پخوانی استاد عبیدالله وردک د ننګ ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو ته بریالي شوی سمسور اسد د شیخ زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی سمی الله مومند او لکانکورا پات زده کوونکی شابانه نورین سره په پروګرام کې تاسو ټول قدرمند ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی په پیل کې به استاد عبید الله وردک ته ورشو وردک سره تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یک شنبه اعلان شوې لاندې راته وایست دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو له راتګ وروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال له دینه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و سږ کال شمیر نسبتا ښه و خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و د کانکور دغه پروسې په اړه راته وایست د پایلو د اعلان په اړه راته وایست چې دغه پروسه ستاسې په ان باندې څومره شفافه او هغه کسانو چې زحمت تو سه واقعا دوی توانیدلې د چخپل رشتو ته ورسیږي او کنه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه درنه تاسو ته او پرانکې ځوانانو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم د کانکور ازموینه په حقیقت کې چیرته موږ په دوه باندې وشو یو خپل د کانکور ازموینه سره تر رسیدل چې څنګه واخستل شو لا آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او کنه یعنی عملیاتي برخه ده او یو خپل د کانکور ازموینه هغه فلسفه تر شو چې آیا دغه ازموینه یو مناسب ازموینه ده او کنه نو په لومړی قدم کې بیا حمزه صح کال شکم ځوانان بریالي شي ویډیو غوي ټول ته مبارکي وایم او دا چې خوایند له کانکور از مې نه او ټول کې لز دکړو نشي نو دغه ته تور دوره او د غزلم دی الله پاک هر څومره زر شکیږي پای ته ورسوي په ټول کې د کانکور از له پرغه له فلسفي اړخه یا اساسي کوم دی هغه ته استعدادونو د جذب لپاره یو مناسب ازموینه نه ده کوم یو کوون کوي چې هغه په ورشته کې هیڅ علاقه نه لري هغه د ته مجبور وو چې هغه برخه ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي کله چې د کانکور ازموینه تر سره کیږي موږ په ځای د دوه یو شاګرد یو زده کوونکی دی هغه خپل رشته کې آماده کړو په خپل کوم رشته چې غواړي ترې ازموینه واخلو دغه په ځای موږ ترې په دوه لس یا دیار لس ټول مزامینو کې ازموینه اخلو فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوق ته ولاړ شي موږ لغونه د ریاضي فزیک کیمیا بیولوژي دغه ټول برخه ازموینه اخلو په داسې حال کې چې بیا ورسته هغه له دغه مضمونو څخه هڅه بیا ډېر لایک اخلي یا هم داسې په نور رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینری پوهنځي ته خوم غنه په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلي دا یو هغه منفي اړخ دی
خو په ټول کې اوس دا هغه څه دي چې لاتین راپاتې دي دا به یوازې طالبانو حکومت پوري نه وي
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کیږي کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخه ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړي کوي کوم چې ټولنیز علوم خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې یعنی دا موضوع یوازې د اوسنیو حاکمانو ته یا اوسني رژیم ته راجع نه ده له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغه ازموینه په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي اما دا چې اوس سه کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینه په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو او سیستم رامنځته شو او هماغه سیستم اوس هم ادامه لري شفافیت یې نسبتا ښه دی په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو د ازموینه اخستل او چالت کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي هغه متاسفانه چې شرایط ورته هغه سره برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخستل شي د ازموینه برخه کې کافی اندازه به معلومات زکونکو ته مخکې نه ورکول کیږي د ازموینه پر مهال باندې کوم هغه فشار وي هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانه درې چې مدیریت کړو زکونکو ازموینه شکل سره تیر کړی تر ټولو مهمه دا ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې لمه کنه د سیستم میکانیزم نه لري چې غوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې معمول رواج څه شي کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموینې ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی تکه چه ما اول هم یاد کرد حقا دین جونو نشتون دی چه متاسفانه در یور دیر غط نقیصه ده. او دشمی به حق بانده هم لکه تاس چیاده و نوکر چه کابو سل زردی دشمیر یو چه کم ده دوم را داد بنده وید بده که دینی علوم و شاگردان هم شامل دی او متفرقه دی تیر و کلون شاگردان هم بکی شامل دی. نو تعداد نرده جمهوریت وقت کم دی، رقابت به یو چه آسانه شوی وی، پوانزه تا به تلل یو چه آسانه وی. خلا بده من غده ازدکون کشمیر پدی اندازه بانده کم شوی دی چه دی شپی کانکور مزموینه چه و هغه لغوش وله، یعنی مونگ دی شپی پوانتون لپاره دوم را دو طلبان ندرلودن څخه په مختلفو پوهنتونونو او څانګو کې ټولګي تشکیل شي. نو په دې خاطر باندې هغه لغوه شوې ده. هیله شته چې نو خدای وکړه چې له دې وروسته د بل لپاره یا د بل سمستر لپاره د ازموینه بیا واخیستل شي.
خو وردک صاحب، دلته دا کوم شمیر چې بیا ورکړل شوی چې درې شپېته زره کسان توانېدلي چې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالی شي، که چېرته بیا هغه شپې پانځه چې تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي، د دې سل زره کسانو نه یوازې درې شپېته زره بریالی شوي اوسي. دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به یې لیږي، نیمالي ته به یې لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به یې په تخفیف ورکوي. څه حل لارې دې ته پخوا کتل کېدلې، اوس فکر کوي څه حل لارې به طالبان لټوي؟
یو تفاوت چې له پخوا اوس تر منځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه، یعنی داسې نه وه چې 100% هر څه حل و. په اول قطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کېږي او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بله دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بعد مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیې لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډیری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي، چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو مهم څه چې دي هغه دا دی چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي. هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه د دولتي په شمول باندې، خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته وروپېژندل شي. همغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب، وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پوهنځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور مېلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم راسره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته ووایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته ووایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پوهنځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله دې نتیجه چک کړه؟
لومړی سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. که څه هم ټول ځوانانو ته دې مبارک وي دغه د دوی دغه وړه کامیابي زینو ته بستره وي. خو زما باندې لومړی زیری مې یو ملګری و چې نږدې دوست مې ده چې د ننګرهار پوهنتون انجینري چې خپله زده کړې کوي. لومړی زنګ را ته وکړ چې دغسې د ننګرهار پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی. نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه پیا خوشحالي بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس مې په هغه وخت کې ډېرې خوندورې شېبې ولې.
او کپدې رم راته وایي ښاغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره ماده ګیدې نیولې وه؟ څومره زحمت دې ویستلو؟ یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دې ځان آماده کولو که تر څنګ د کار هم کوه؟
د راتلونکو څو میاشتو نه مې د تېرو څو میاشتو نه مې کانکور لپاره درس شروع کړی و. او نور کوم کار یا کوم فشار په ما نه ولو، یوازې درس و. ورځ کې مې 14 ساعته لا تر 12 ساعتو پورې، ځکه وخت را سره کم و. د هغې نه مخکې زموږ مکتب درسونه دا و. د تېرو څو میاشتو راهیسې مې بیا ورته درس او دا څو برابره کړل، ځکه داخلي وخت و. غوښتل مې چې یو خانې نتیجه او یو خوندوره ثمره وګورم.
کپتیرم راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و که نه دویم دریم انتخاب دی؟
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په
250 تاسو را سره پاتې شئ. وره به شو زموږ بل میلمه سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون، البته شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوي دي. ښه، د هغوی اړیکه پرې شوې ده، وروسته به یې راواخلو. له دغه کسانو چې دوی توانېدلی د کانکور کې بېلابېلو پوهنځیو ته لار پیدا کړي، البته ټول ګډونوال یې هلکان و، نجونو ته چانس نه ده ورکړل شوی. هغه نجلۍ چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ده ورکړل شوی، خو وجه د شرایط وه، دوی باید توانېدلی وای چې سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري راسره ده. اغلې نوري، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. فکر کوم چې دغه له نوري اړیکه هم را سره نه ده وصل. هڅه وکړو چې هغوی په پروګرام کې وصل کړو. خو هغه له نوري کې چرته وي، هغوی ته به ورشو، خبرې به ورسره وکړو. له هغوی به پوښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري، او هر کال چې ګوري چې هلکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي، د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي، خو دوی نشي کولای چې ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونزمن ده. اغلې نوري ته به وروسته ورشو. سمیع الله مومند را سره دی. ښاغلی مومند، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خو دې تاسې ته ډېر مبارک وي چې تاسې توانېدل یاستئ پوهنتون ته کامیاب شئ. تب د څوم انتخاب و؟ د خو معلومه ده چې حتما نمرې انتخاب به دې وي. څو نمرې دې اخیستې دي؟ او یوازې دې کانکور ته آمادګي نیوله که نه کار دې هم کولو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې دې تاسو ټولو همکارانو او تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. او دې ما چې خپل د ټي 15 کې و لومړې انتخاب و، او د دې پانځیل پرځای یعنی موږ هم د مادګیل وستلم، نور کار موږ نه درلود، او تقریبا موږ درې سو درې بیس اشاریه څو نمرې وړې دي.
مومن صاحب ویل کېږي چې تاسو د کانکور تر ټولو کم عمره ګډونوال وئ چې د پانځی ته بریالي شوي استئ. اوس د عمر څومره ده؟
زما عمر تقریبا زه 1400 کال هوت میاستې پیدا شوی یم.
که په دې اړه راته وایي چې د تقسیم اوقات دی د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و؟ د ورځې د 2 ساعته درس ویلي، او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دی وکړه چې وتوانی دې پوهنځي ته لار پیدا کړي؟
موږ خپل د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم، یعنی تقریبا یو ورځ به یا 2 ساعته یا 6 ساعته به درس ویلم. په کله چې زمي سو او د کانکور امتحان را نږدې کېدم، نو په دې وخت کې موږ د خپل درسونه چې کوم ما خپل د درسونه تقریبا تر 2 ساعته 4 ساعته پورې د خپل درسونه ورسول، تر څو دا یعنی کانکور ډیر کم وخت دی، تر څو د خپل پانځي پورې ځان ورسول. او
مومن صاحب قدم را ته وای د کامیابی دو زیر در باندې چا کړی و کور کې؟ یک خپل د نتیجه چک کړی و؟
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیږی کې مسته مقدار شو لیم،
نو پیږي کې یو خبر دایم ګوستال چې په غوړه نتیجې دیاریو د ځکون کې اړیو
مومن صاحب تاسو غږ کاته وصل کیږي چې چیرته ملک موقعیت تغییر کوي چې موږ کولای شو تاسو غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې مهم بشپړې واورو موږ به هڅه وکړو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو ځکه چې غږ ډېر کاته وصل راځي اغلی نوري را سره وصل ده اغلی نوري تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو تمه و چې کم کال کې فارغ شي او په کم کال کې تمه و چې د کانکور ازموینه ورکړي او د خوخي پونځي د کمې وبچه تا غختل ورته بریالي شي چې لا تر اوسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکل شوې ده او نتوانې د لچ پانتون تلار پیدا کړې.
هاي سلام علیکم له سیالتا او قدرمنو مننه او د ګډون ته تمه ده چې ټول د خوښي او وکین چې پر اوسه کال به نو د مکتب څخه فارغ شي د فرست کال به د ژوند په شان باندې کانکور ازمه نه کومه لاو ما ته پوسه پونځي ژوندلې
کدا را ته وای شبانه جان دا تیریکشن به چې پایلې اعلان شي په کورنۍ کې مو داسې څو غوښ هغه تمه و تاسو یو ځای فارغ شي یو ځای کانکور ازموینه ورکړي هغه ازموینه ورکړي او بریالي شوی دی یا نه دی شوی خداسې یو څو د شاو خوا کې و چې تاو کته لغاله کو د دې خاطر باندې حکومت ورته شرایط برابر کړي و غتوانې دلې د چې پندون تلار پیدا کړي خو تنه شي کولای
خپلوانو کې خو مو خدای سي کړی چې څنګه څنګه خو چې زموږ د مکتب باندې څنګه نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ټولین به هغه ورځ چې نن موږ یو هم د کانکور ازموینه ورکول او نن به زموږ فایل هم معلومې دي نو دا مې څه ډیره سخته وه او دا چې هغه ورځ څنګه تیر شو نو هغه صرف خدای دې دی
مننه کور ودان بیرته بدل سره وګرځم او سات کتا سي تراشو ما مخکې دا ونه وکړه چې دا ځینې کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي چې موږ واجه د شرایط یو واجه د شرایط په څه معنا باندې یو تر کوم نمبر پورې کسان بیا کولای شي چې هغه واجه د شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولي کې دوی شخصي پانتونونو ته تلای شي حرفوي زده کړو ته ورکوي نیمالي ته ورکی دا څه ډول وضعیت وي bale ورته اکسپټ موږ غلري
ستاسو غږ لرم
مهرباني
د دې برخه کې کال په کال باندې شرایط یو څه تغییر کوي خو البته عمومي اصول دغه ځای ته وخت وځکی یو څوک چې چیرته وکړل شي لکه د سلو نمبر نه کې چیرته تاسو حساب کړئ چې لڅل وخت نه پورته نمبر یو سي نو هغه دې دې ور بدل کیږي چې هغه په انتونو ته ولاړ شي اما په انتونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانيږي چې هغه البته په بیلابیل پانځه ته ولاړ شي یا دوی هغه انتخاب لري ور کړی وي نمبر یې هم وړي وي نو بیا هغه په دې خاطر باندې چې هغه دې روانی اړخه هم ډیر مایوس نشي او د دې ترڅنګ له خصوصي پانتونو سره هم یو څه مرسته وشي او غوی ته د تاګ لار یو څه آسان نشي نو دوی د دې وړ بلل کیږي چې دا کړلای شي چې خصوصي پانتونو ته ولاړ شي او خصوصي پانتونو کې پانځه شروع کړي خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پانتونو ته معرفي شي هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي هغه مجبور دی چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښي پوهنځی وټاکي او هغوی به د شمولیت یو ازموینه د کانکور په ډول باندې لري هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته لغې نه په هغه پوهنتون ته شاملېږي په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل
شي او وردک صاحب د حرفوي زده کړو په اړه ته وایي نږدې 40,000 کسان بیا په دې کانکور کې بی پایلو دي سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی یعنی په سلهاو نجونې د دې وړ وی چې کانکور کې ګډون وکړي خو دوی هم ګډون نه دی کړی بل طرف نه لکان هم ډیر بې نتیجې دي دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي او افغانستان کې داسې مرکزونه شته داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي په کې حرفوي زده کړې وکړي علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي یا داسې حقوق وایي شریعت وایي یا طب وایي انجینري وایي
ګوره اصلا زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي او هر برخه یې وکړې وي. موږ نشو کړلای چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته ووایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله او له زده کړو وروسته شي دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مراکز مخکې درلودل، بعضې اوس تړل شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کیږي او که نه. تاسو وګورئ حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه، چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو فارغ لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کیږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتوتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځان ته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتوتونو د جوړولو تر څنګ له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي، دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو نو سبا به موږ.
وردک صاحب، په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چا لار پیدا کړې ده؟ دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو په کافي اندازه هم دا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي یا په نورو برخو کې زده کړې کړې دي، دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي؟
و دا ستونزه دواړو خواو ته شته. د ما مخکې یادونه وکړله چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري. علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم، که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای ته رقم پیدا کوم. متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای، یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل، خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او هغه رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځینې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې. نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نه ښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خوب په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي دا داسې د یو کال یا د دوه کالونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسي او پلان باید جوړ شي او بېلابېلې ادارې په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ، هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی، د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي، 3-4 زره کسان دي، تیر کالم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټول لیکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پوهنتون په ګډون یې په نورو پوهنتونونو کې تدریس کولو دوی له افغانستان نه وتلي دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغې ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړوند ده دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولی شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه. موږ مخکې هم ډیره مسلکی کسان مو چې در لودر چې افغانستان هم وتلی نه وو د ذکر کچه په هغه برخه کې نه و یا په هغه سویه باندې نه و چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده او اوس ډیره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بیلابیلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي. یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تیره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه وو کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 40% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغلل چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډیره زیات تنګ شوله، هغوی بې له دې نه چې د برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تیرو درې کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکی کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح ځواب مو نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نورو نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د څو ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له هغې نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرضاً 100,000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کړلی چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بیلابیلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه ګذاري وکړي او دوی کار وکړي، یا حتی که چېرته موږ مسلکي خلک وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس په خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې دموږ د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته هغه هلته کار کوي او ګټه یې بیرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار پکار ده. هغه کسان چې هغوی یوازې لکه له بده مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه یې پټو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او په ژمنتیا سره د ټولو په همغږۍ باندې دغه ستونزې ته د حل
مننه کورودان وردک صاحب تاسو بیرته راوګرځمه. سمسور جانه که تاسې ته راشمه، ځینې اندېښنې شته دي کله چې طالبان واک ته ورسېدل هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څه ورخطا وو هغه مهال، ویلي چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډېره برخه یې په دینی علومو باندې اتکا کوي او قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغوه شو نور نه پلی کیږي. تا سره د اندېښنه نشته ده که چیرې د وسعت خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کیږي یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي؟ په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده، ځان دې خبر کړی دی او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم، حقوقو کې زده کړې وکړم، څارنوال شم، قاضي شم، بیا به ماته دنده نه وي؟
بالکل نه تر اوسه پورې که وګورو ما ته خپله ډېر زیاتو که ملګري همسنتیان وي زیات نه مې دا اورېدلي دي وایي اوس خو د طالبانو وطن دی او شریعت به درد خوري که څه هم ما ته وایي که نه حقوق به در نه خوري خو زما خپله فکر دا چې دا ځکه که یو هېواد جوړو موږ خپل وطن لپاره کار کوو موږ یوازې د وظیفې له لارې نه شو کولی چې یو دنده ولرو موږ به هېواد جوړ کړو ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکنه کولی شو خپل هېواد جوړ کړو زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم زه غواړم پوه شم علم دی باید علم حاصل کړو خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو که د حقوقونه له لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم غواړم یو هېواد مې یو ښه ډیپلوماټ ولري که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري یو ښه انجینر ته ضرورت لري ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایي او د پیسو لپاره
او سمسور څومره دې ته لیواله یې چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي په فکر کوم په سنبلې کې به پیلېږي تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته چې لاړ شئ پوهنتون ته د ټولګیوال دې وګوري استادان دې وګوري څومره دې کار ته لیواله یې وارخطا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبختو خو هغه وم د یو فکر مې ورته ودې شانو ته ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې وغوښتل مې په کې زده کړې وکړم خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو ورم دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړی شولې زما بیسک تهداب باید همدا جوړوي
ډېره مننه راسره اوسه بېرته به راشمه تاسې ته مومن صاحب تاسې ته به راشمه تاسې څومره دغې کار ته ورختا یاستئ څومره لیواله یاستئ چې لاړ شئ زر زر خپل پوهنتون ته تاسې خپل ټولګیوال ووینئ او وکولی شي هغه هیله ده چې درلودلی چې لاړ شئ پوهنتون ته هغه پوره کړي او تصمیم دې څه ده چې په لومړۍ ورځ چې پوهنتون ته ځي څوک به ځان سره وړي څه شی به اغوندي او لکه ځینې کسان په دې اړه خپل تصمیمونه لري تا څه تصمیم نیولی چې په لومړۍ ورځ چې پوهنتون ته ځي څه به کوي
دغه پوهنځي لپاره موږ د یو کال د لیوال دي ته بریالي شوم
مومن صاحب ساسې اړ دي مومن صاحب لطفا یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ ځکه چې ستاسې غږ موږ ډېر قطع وصله اورو مهرباني تاسې اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم ده که نه
دا د پوهنتون کومه دوره چې تقریبا دا ده چې دا لکه د ژوند یو نوی پړاو چې پیلېږي ولته چې خامخا چې یو څه زیات وي او بل آماده کې خو تقریبا د پوهنتون یو څه یعنې خپل مکتب دوره وه مکتب یعنې کور ته نږدې والی د پوهنتون لپاره به خامخا یو سړی به شي هغه به یعنې لږ بل ولایت ته به مهاجر کېږي تقریبا
مومن صاحب زه فکر کوم په بخیر سره مومن صاحب ستاسې غږ ډېر قطع وصل راځي که چېرته ګوشکینې خبرې کوئ ګوشکي مو وباسئ چې غږ مو موږ په سمه توګه باندې واورو ځکه چې غږ مو ډېر قطع وصل ده مومن صاحب ته به بېرته راوګرځم هیله ده چې بل ځل یې که چېرې ګوشکي کاروئ ګوشکي مو لرې کړئ د ټلیفون نه خبرې وکړئ چې موږ هم غږ په سمه توګه باندې واورو دلته مو اورېدونکي هم غږ په سمه توګه واوري اغلی نوري ته به ورشو شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې ورځ ته په تمو وه دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجونې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغ شي کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی څه احساس لري څه دې په ذهن کې ګرځي څه فکر کوي د دې په اړه
نو زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم او دا احساس کوم او کله کله وایم چې ښه به وي نور او بیا بالخصوص په افغانستان کې هیڅ انجلۍ ونه زیږیږي در سره مینه ولري نو د زوی نه به برخې وي ځکه ټولنه هیڅ حق نه لري هیڅ هغه کوم څه چې زړه یې غواړي هغه نه شي کولی یو ځای هغه نه هم حکومت نو ټیټ په دې احساس لرم او کله کله وایم چې تاسې د انجلۍ نه وایي د حالت وایي
شبانه جان ساسی پاره کې کوم سنز د نن د اتمان افغانستان کې شبکې سي کار نه کیږي چې موږ د دې دواړو ملمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي شبانه جان ستاسو ډېر قطو وصل راځي کله د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکي
اوس مې راځم شو
مهرباني تاسو اوس خبرې وکي
نو ما د نه لې تاسو مو زه یوازې نه کله کله وایم چې کاش د نجلۍ نه وای حالت وایو نن ورځ د محمد د ژوند درلودم د مې زده کړې کولې
مننه مننه شبانه جانې بل تخنیکی همکارانو هیله کوم چې دغه دوړو ملمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کی چې د دوی ستونزې چرته د ځکه چې موږ ونه توانیدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لږ سم ځي کې ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به هم واورو وردک صاحب کبیر ته تاسې ته راشمه دغه د نجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې د نجونو محرومول که موږ چېرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو که کانکور ته کانکور کې نجونې ګډون ونه کړي پوهنتون ته موږ هلته بیرته دغه نه شو ورکولی کسان نه شو ورکولی که چیرې دغه نجونې همداسې متواترې له کانکور نه حذف شي له ښوونځي ونه فارغې نه شي پوهنتونونو ته لاړې نه شي څومره اغېز کولی شي او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرۍ کنه وضعیت لاغینم بتری چې الکان ته به یوازې میدان خلاص وي رقابت به نه وي او هغوی به په ډېرو کمو نمرو کولی شي پوهنتونونو ته بریالی شي او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس وایي سخت کار وکړي دا څومره وژني نه یوازې نجونو کې الکانو کې څومره وژني وردک صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني
مننه مخکې هم یادواري وکړله چې اصلي هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتونه باید فارغ کړو ټول پوهنتون ته کامیاب کړو بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو دا اصلي هدف نه ده موږ باید مسلکي خلک وروزو ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي هیڅ ماستر هم نشي اما چې مسلکي وي په خپله برخه کې وکړلی شي عملا کار وکړي دا یوه لاسته راوړنه ده نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتونونو ته کامیاب شي دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي که دا هدف وګرځوو دا خو د موږ تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 15,000 کسانو څخه او هغوی ته د ماستری او دکترا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني اما تاسو ګورئ چې عملا هیڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 15,000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده اما موږ ګورو چې هیڅ هم هلته نه دي شوي دویمه کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه وي تړل شوي د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي د بیلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونو نه تر 2,000 پورې استادان محروم کړي دي یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي د موږ تاسو خویندې دي اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ هیڅوک هم نه لرئ نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتونو نه په خپل لاس باندې تر 2,000 پورې مسلکي کسان او باسی او پجای باندې نو تابان چه غیر مسلکی کسان راځي خو یې شل کاله دلته زحمت ایستلی و کاری کړی و او په خپله برخه کې پوره رسیدلی کادرونه وو نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پوهنتون نه ایستلی دي نو تابان چې دلته د تحصیلات هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده تر 2000 نه ډیر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ په دې استادانو کې چې ټول یې لوستي دي او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخو متخصصین دي هغوی ټول لوستي خلک دي هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي هغوی ډیر یو کم امکان هم که چیرته ولري هغه د خپلو اولادونو په خاطر باندې وطن پرېږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي چې بیرته دې تاوان هم عام ولس ته رسیږي او علت یې خپله دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي موږ متاسفانه همیشه د یوه خبر یادوو چې د دغه موضوع تاثیر ډیر لږ وښیي چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوي دي پوهنتونونه خلاص دي خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوي دي چې دا په خپله باندې موږ اصل کومه مسله چې ده هغه د تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي د هغې نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې یعنې ډیر غټ څه نه دي شوي موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی اما تاسو په تېرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشی کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلی په تیرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوی په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي هغوی هیڅکله هم خپل سر ګریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په 40 کاله یا 30 کاله مخینه لري یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه 4 کسه کدري غړي باید ولري هغه 2 کسه کدري غړي لري یعنې تاسو په 2 کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته 40 یا 50 مضامین د 4 کلونو لپاره تدریسوئ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي او که مخه یې ونه نیول شي لکه تېرو کالونو کې چې و موږ به بیا مجبور وو چې د حتی د ډېرې ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډیر ابتدایي مسلکی کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي
مننه مننه کورودان وردک صاحب تاسو ته بیرته راوګرځمه ور به شو مومنتا مومنده که اوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسې خبرې قطع شوې لنډ کړه راته په دې ووایي چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولای شي د پوهنتون لومړۍ ورځې وګوري پوهنتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړې په هغه ورځ
موږ خو خپله د دې کوم پوهنځۍ ته چې کامیاب شوی د طب پوهنځۍ ته نو د لپاره خامخا موږ لیوالتیا زیاته وله او د دې کوم پوهنتون کومه مرحله شته تقریبا د دې ځوان چې ده یو داسې مرحله تقریبا نوې مرحله ده نو خامخا لیوالتیا ورته زیاته وي دا یو بل داسې ده موږ پخوا مکتب ته تب شي یعنې کور ته نږدې وو او اوس موږ پوهنتون ته ځو تقریبا یعنې یو بل ولایت ته ځو پوهنتون کښې نو خامخا ځوان بدلېږي ورسره
اتمن تصمیم لري چې لیلیې ته لاړ شي
بالکل
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه دا لدین خبرې چل د ژوند څنګه تیریږي او د دې څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي الته ورسره ګډ ژوند وکړي ځان ته خپل اش پزیو کې کالي او منځي او توي کې دا بنوې ژوند وی په دې فکر کړای
بالکل ځکه دا موږ مثلا زه اوس خوست په پوهنتون ته میلار پیدا کړی ده او زه یم د لوګر ولایت نو خامخا خوست پوهنتون ته چې زه هلته خو زه نور ده چې څوک مثلا یا پېژنم نه یا موږ خپل خپلوان یا یې یا نه یې نو خامخا به لیلی کې اوسېږو
مننه که په دې اړه ته وایې د کانکور کې انجونې نوې ساسي په کور کې خورکې مو یا د خپلوانو کې مو داسې انجونې وي چې هغه دوه لسم د فارغې وي خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې از مینه ورکړي. کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشاله و خپل به خوشاله وي. هغه انجونې په اړه ته وایې دوی څنګه وي یو څومره کورنۍ ورته خفه وي چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بېلکل جما خپل دوه خوري تقریبا په یو وخت جوړ کیده او بل شي دا تقریبا هغه څلورم ټولګي کیده وسته لورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یاد ترلور یا د مامالور د شنه وشي د کانکور امتحان یا دولسم اخلاص کړی وو.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر انجونې له زده کړو پاتې دي. ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې که ته کولی شي خوشحاله شي کله پانتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي، دا هیله د انجونو لپاره نه کوي؟
بالکل، ځکه انجونې هم چې دي افغانستان د جامعې چې ده یو عضو ده یو برخه ده، نو که څومره حق سي یو نارینه لري غومره یو ښځینه هم لري، نو د دې لپاره باید ښځو ته هم چې ده په کانکور کې برخه ورکول شي. بعضې داسې ښوونځي دي چې هغه حتمي دي چې باید نجونو ته پکې برخه ورکول شي. مثلا طبي برخه ده، په هغه برخه کې خو یوازې نارینه نه شي کولی شي طبي برخه په مخ بوزي تر څو ښځینه نه وي. مثلا بعضې داسې بخشونه دي چې هغه بیخي په نارینه پورې اړه نه لري په طبي بخشو کې، نو باید ښځینه موجود ولري.
او غوښتنه دي په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولی شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي، هلته ښځینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیاشته ده؟
د لوګر ولایت خو تقریبا شته یو مرکزي ولایت ده، نو یو ټیم کانات شته کې بعضې داسې ولایتونه دي چې یعنی مرکز نه لري، نو په هغه کې خامخا امکانات کم وي. خپل لوګر ولایت کې امکانات شته ځکه مرکز ته نږدې ده کابل ته.
او دا هم که راته وایي چې ته بس جراح ډاکټر کیږي داخلي ډاکټر کیږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت ته یو څه طریقه پورې، نو بیا به هلته به وټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپل جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسوه. مننه کورودان سمیع الله مومن ده چې له لوګر نه چې د شیخ زاید پانتون خوست د خوست شیخ زاید پانتون ته پوانځي ته بریالی شوی، بیا دې درته مبارک وي. کورنۍ ته دې هم هیله ده چې وکولی شي افغانستان ته خدمت وکړي. وربشو سمسور ته، سمسوره که ته راته وایي چې ساسي په کورنۍ کې په شاوخوا ګاونډ کې خپلوانو کې داسې نجونې وي چې دوی نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي درسره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زموږ خپله په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه دي پاره شوي، بیا د ازموین د موږ ته بیا مبارکي راکړې. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واقعت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده، ځکه هیڅوک او هیڅ فرد نه شي کولی چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دا هم یو چا د ژوند سره لوبې کول دي. یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړل شي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسوره ته به هم ځې لیلیې ته همداسې ده؟
بالکل، او قسم زمون کور په کابل کې ده، او باید لیلیې ته ځم لاړ شم.
پوښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوي، دغه پانتون به یې درکړي؟ پوښتنه دې کړې څنګه د شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر ښوونځی خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق کې به یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه لا پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه چې بیا یو ځل پوهنتون ته مراجعه وکړو بیا به هلته موږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه صدا غوښتنې دي چې نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، هغه ته دي هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نیم غوښتنم دا د ځکه هیڅ ټولنې ریواد نشي کولای چې په واسطه په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي ټولنې تم په کې ضرورت شته لکه ځینې پوهانو دی بیا وایي چې ښځه په یو لاس ځانګو په بل لاس ټوله نړۍ ځانګوي ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی خون کې یا روزون کې چې دا همدغه مور ده همدغه به ښځه به وي ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیم واوسي نو د سپدی معنی د ټول کورنۍ به معنی د تعلیم شول نو باید اجازه ورکړل شي او باید کوم نظر کې چې کله حاکم نظام زیات وخت چراوه دا غلای ته درې کال تقریبا پوره کې چې د انجینر په مخ کې ځی تر لشي وي د کوم نظر کې چې باید لا شي او دا پلرونه ورونه هم دا ټولنه باید د لپاره غږ کې چې اسی نظر کولای شي د اسی ته کړو د وړو ځکه لپاره ورته اجازه ورکړل شي
مدنه کورودان سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوې دي وربشو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن خشوې وي ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغوی چې له افغانستان په هر ولایت کې دي دوی توانېدلی دي په خو نمرو باندې کامیاب شي څه فکر کوي د نجونو نه شتون د هلکانو ته څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپل خوښو پنځیو ته لاړ شي بلې شبانه جانې
په سلو کې نوي فیصده فرصت ورکړی
او په دې اړه باندې کراته وای دا څومره تاته سخت و چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسو پکې نه وای په دې اړه باندې خپل خفقان دی کومه کتابچه کې لیکلای د یا په دې وخت کې زی هغه د خوانزي خطرې دی راخلی هغه ته د کتل څه داسې کار دی وکړ کله شي و دې کتل چې لکان خوشاله دی خو ته دغه خوشاله کې نه
اول خو مې ټول ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا مې ورته ویل چې هیڅ کله نه هلي کېږم سمې ربان شي او رسلغه ما د خط
شبانه جانې ساسې اړیکه کې لام ستونزې دي په ډېرې بخښنې سره چې موږ نشو کولای ساسې خبرې واورو هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ساسې خبرې په سمه توګه واورو تاسې هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ وردک صاحب که تاسې ته بېرته راشمه اوس مال چې کانکور پایلې اعلان شوې دي نجونې پکې نشته ده او په پوهنتونونو کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې دغه ځوانان وروزي خو ځوانان تللی دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده څه کول په کار دي څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کوي دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولی شي حداقل که چېرته پوهنتونونه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولی شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي دنده پیدا کړي
ټول نو مهمه ده چې اوس لدنی کمرغه نړۍ هغه خانه نړۍ نه ده نو دوی ټول انټرنیټ لاسرسي لري یا پانتون چې انټرنیټ لاسرسي لري د دوی فکر باید دا سی وی چې د استادانو د څنګ حالت چې څوک دوی ته تدریس کوي تا باندې زحمت پور سره وباسي دوی په خپل برخه کې مطالعه وکړي بلابل آنلاین کورسونه واخلي د آنلاین زده کړو لپاره ډیر زیات پلیټ فارمونه شته دي په ځای دې چې په فیسبوک ټیک ټاک انستګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي په هر برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بیلابیلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کا چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کا یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کا دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دنده پیدا کړی نو غوی سره ټول نه مهم شی چې دی اولین جبه ده نو که چیرته زموږ ټول ځوانان د پانتون په دوره کې انګلیسي زده کړي، هم په آنلاین بڑا او هم په کورسونو کې هم امکانات شته دي، نو دا به دوی سره کومک وکړي چې په خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلاتفورمونو نه استفاده وکړي او ځانونه ښه ورسوي. په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره له خلکو سره ولري، تر څو ځان ته هلته کار، ماستری، دکترا، نور زده کړې ځان ته برابرې کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي، د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه. انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه، او فکر یې په دې ډول وي که چیرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي، شرایط په افغانستان کې برابر نه وي، موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو. په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو.
لنډو کې قدم راته وایست کنکور لپاره، خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان همدې ته ځانګړی کړی وي چې په ساعتونو ساعتونو درس وایي، دولس ساعته، څوارلس ساعته، حتی ځینې کسان وایي پنځلس ساعته درس ویلی دی. لنډ کې راته ووایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونه باندې هغه محصل متمرکز وي.
موږ په افغانستان کې یوازینۍ ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده. که چیرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي، هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي، په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي، نو هیڅ ستونزه به ونه لري، هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړی وي.
مننه کور ودانو ساعت چې وخت تمام دی. له تاسو تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.